سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه ټاکل شي د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویرما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وپنه خپل شو ویل شي چې د وړاندې شوی پریکړه لیک د مسودې لمخې د ویرما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر ولسمې پورې وغځول شي. د راپور لمخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویرما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټول غړیو ملاتړ کړی دی. بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ بېځای شوی او کډوالو او د طبيبي خاغیز هغه موارد دي چې د ویرما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي. ویرما خپل ماموریت دی بل کال لپاره په داسې حال کې غځوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې درې نیم کاله وخت دی، خو سرپرست حکومت یې د نړۍ هیڅ سیوات ته تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. له بشري حقونو په تیره د ښځو له حقونو سرغړونې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بلل کېږي. بلوچ سبیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلاد د نوشکین سیمې پر لولارې د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بلوچستان د ازادي بخونکي پاوس په نوم د بیلتون پاله ډلې د بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول مازه تللی. د بیان د مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبل وخت د په که ایراغلی چې د برید بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس د مجید لواله خوا شوې ده. د پاکستان پاوس تر اوسه د دې اده پاړه څه نه دی ویلي. اوکراین او روسي ځواکونو تیر شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حملو ته د پامر کړی دی چې په پایله کې دوړو خواو ته مرګ ژوبل او مالي زیانونه اوښتي دي. د حملې داسې مهال کې چې دوړو لورو ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې اویا کلنه ښځه وژل شوې او چیرنیهیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوړیزي ودانۍ دوه پاسیني پوړونه ویجاړ شوي دي، خو د دې حملو د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. بلخ د روسیې د بلګورد سیمې والی ویلي دي چې په کوپکین خارګوډي کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لګیدلو له کبله اورښته دی. پاینال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیر د ایستلو لپاره د روسیې د پوځ هلې ځلې دوام لري. اوکراین پرون د روسیې هغه ادعا رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلابند کړي دي. روسي خبرم دا چې ټاکل شوې د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دینرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترانز د سالي رښتینې کیسه رانغاړي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي پاکستان کې د مشکد لوالو اندېخني
د بشري حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د بلار سوال ته نه سکول سته نه مد هسپتال سته.
نوي تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنه
ده. او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. خبرونه کرته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره لدې هواد د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت دونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د یوټ پریک دی وایي لوي خواروجا د تورغم دروازې بندیدل او بل خو د دې وټ په بیل بیل سیمو کې د افغان کډوال روزګار هغه سړي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي. دوی لمن دي چې پاکستان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستيالي لګاوړي ودونه په زور د افغان کډوال د سلو کې دوه پاړه اندېښنه خوده لیده. نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي، یو شمیر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر 1.5 دا هیواد پرېږدي چې دې نیټې ته یوازې 2 اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي، کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړی پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه 3,000 او 3,500 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې واده د وتلو لپاره د ورکشي مهلت 2 اونۍ پاتې دي چې د پریکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارول دي. پر همدې موضوع سره د ټلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلی مینا اکبری وصله ده. سلامونه اغلی اکبری، وخت په خیر. کړته وي چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي، ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو، یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کې دلته دي، نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اخلي، بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. دغه سوره د سر په سر ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی پروژه ماتې ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده، لیکن بیا هم د دوی دې مسلې ته نه ګوري، راځي دروازې ټکوي. خلک بیا له ځان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل، او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بل مسله د 2 اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره خچو دوی ته ورکړ شو 2 اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت اندېښمن کړي دي چې نه هلته تلی شي ځکه تور هم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده، بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي.
ډیر زیات حسین جان ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهنی فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینی همکارانو د پریکړه وکړه چې دلته خواسم زورول کیږو مخکې چې پولیس مو بس موږ به خبر ته لاړ شو. الته لړل متاسفانه اتیر ورځ می خبرې ورسره کولې وای دلته هم نیول نیول شروع دي دروازې ټکول کیږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره حسین جان موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټین راکوي نو د کی به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان د پاتې شي خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي په رښتینی معنا سره ټول دی او بس یو پریکړه دی وکي داسې نه چې زورول کوي او باسي بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي مونږ وایي کدوې واقعا او باسي خو یو د فیل الف نه تریا پور دی او باسي بالکل دی نه پری دی خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو برخلیک حالت کې پریخي دي.
بله اوس د پاکستان د حکومت چلن که څم تاسو اور باندې وغږیدی دغه نابرخلی کې دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان لوري د څل لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي دغه کورون پسې ورځي هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي. او اصلي عوامل د حکومت لوري څه ده؟
حسین جانې اوس مشکل همدغه ده د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټول په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داس یو اقدام دوی کوي د افغان کډوال صرف او صرف د افغان کډوالو په مقابل کې چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. کله دوی کوم ستونزه زموږ د حکومت سره راغلي بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده او لبل اخوانا چې دوی مثلا د ایو ایم بل طرف نه څه پیسې ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی به دې او پریکړه ونیسي چې موږ ترې نه بيغمه شو پوي شو چې نور څوک نه پریدي بالکل چې هر څوک لاړ شي په خپل لارې باندې یا نور هیوادونه ته لاړ شي. خو لیکن دوی دې د قلب په برخلیک حالت کې نه پریدي کواسي ټول دی او بس یو د فیدی او بس کنه او بس نو دغه سي د سیاست قرباني دې مونږ نه ګرځوي.
ډېر زړه مننه ژوندۍ سیاغلی اکبري مننه خو وخت
ډېر مننه
د
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په داسې حال کې چې نوي تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي طالبان حکومت له حمله شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دي ویلي. له زده کړو شمېر محروم زده کوونکي کورنۍ او ښوونکي وایي له دې امله اندېښمنې دي. د طالبان د حکومت په وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزي عزیز په راپور کې
تر اوسه د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوي نوموړي د یک شنبه په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوي. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل د حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي. نجونې تر اوسه پورې خورا ناست نه کوم نتیجه معلومه ده نه کوم د حکومت خواسته کوم پریکړه سوي ده چې مکتبونه یې لسی یا بند سي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د درې لوڼو پلار چې خوانځیو کې لز دکړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د بلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کولو حق محرومي وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید انجنونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت په هنه وزارت بیان منصور احمد حمزه نوې تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندځیو کې د انجنونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنې دوه سره سم انجنونو لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت په هنه وزارت و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته پته مدي او تر شپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو دوام ته به یو طرز عمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال رانږدې کیږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره انجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او کنه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو ده د اسلامي امارت څخه چې خدای دې وکړي او ښه پرېکړه وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د انجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د انجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ونه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پالو یو ځل بیا په وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوبلې داړولې دا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وسله پال برید تایید کړی، خو دوړو لورو د تلفاتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زده نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په همتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافرونکو موټر شوې ده. د چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستانو د ازادي بخونکي پاوڅ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمه پر لوی لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. نوموړی ډلوای په دې کاروان کې اته بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصر وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي راډیو په خپلواک ډول د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د پخې یوازې څو ورځې وروسته له هغه کې چې بلوڅ بلتون پالو د بلوچستان یالات په بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي سپرلې یرغمل کړل او په بدل کې د خپل بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعت نه ختی په پای کې اعلان وکړ چې د پاوز 214 سرتیری او د استخباراتو کارکونکو وژل دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د بریټ او وروسته له امنیتی ځواکونو سره د نخټو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستان آزادی بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلون رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتی ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. د ډلوی چې د بلوچستان طبيعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د وټونو د سر پلورونکو کی شکایت کوي چې د کابل خروالې کارکونکو کی روزګار ته نه پریدي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د برکړې توان هم نه لري. نور جزئیات پر راپورک.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خروالې روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل زینوی ازادي رادیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي. خو په خبرې ډیرې وخت د کابل خروالې کارکونکو زوروي او آن لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
نای خو هیڅ وخت نسته، اما کوم ځای چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچي کې قدروو هلته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې پورې چې کراچي هم ټول بار شوي دي په ښاروالي راځي موټرو کې اچي دیغه مزي بیا شپږ ورځې یو میاشت دوه دي خلک توان نندي لري ډېر دي تیاراوري پاسنل دي هغه اخلاص هغه کراچي نه توفي.
یو بل چې هم پلاسی کراچي توکي پلوري او نه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته یې ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کړي.
که څومره د طالبانو د حکومت د کابل خروالی مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ خپل په دی اړه د کابل خروالی د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو له دی وړاندې د کابل خروالی ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغه دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي. ولته د ډرونټي د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو ملزاینو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټي سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټي ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډیر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دل ته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو ويخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد خار له مرکزه لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتر لري پرته ده. د دې سیمې خلک د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړی ده.
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه و سمندر موسم نو ژمه د دې په بازار خوښه خلک چکر درازي میان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لس یو لس پورې ګرځي مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی د شپې والیبال به کېدی خو ساغه شینه نه ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي، خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نسته، دا خلک بیکار ډیر دي، وظیفه نسته دي. په حال د پاره لس دکان دینو دما او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوي او خلکو بند کړو، بس هم دسې نه لاړل، اوس هغه بند دی او لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دی کونړ، لغمان، نورستان، کابل ورستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی دي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډیر دي او یو اچری چې فال اچری د کانال دلته مروز کیږي چې هر کال هغه ازادي بولې د لاري بارندارانه خلی.
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړ د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساید دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسانو روزل شي او سوداګری پانګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي.
سمزه خدغه دي چې مونږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچرین لرو، ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره، هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نه، ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل مونږ د دانی لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو، اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي، په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم شدي تقریبا تند نه یې، ورځې تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې کسره کار ستاله نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پروژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټولو، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې، روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې هغه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد زاری کو چې بیرته پاتم کې همغه خوشاله او همغه خپل کورنۍ سره یو ځای جماعت یې پښنه می ودا.
سلام علیکم، بخیر استوری از خیرت تیش بیرس، بخیر دی روژه مبارک، بخیر الحمدلله، شکر د الحمدلله. بس روژه ډیره شروانه ده، فلحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو، ډیره ش روژه ده الحمدلله، وریځې دي، بارانونه دي، ډیره ش روژه الحمدلله روانه ده د خیر سره.
نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خوښ خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازیګر څلور نیم بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږی است. ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړي. په راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو، ویل شوي چې د وړاندیز شوي پرېکړې لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پرېکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړو یو ملاتړ کړی. بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو حقوقو، سوله او امنیت، افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو، قاچاق، د کورنۍ بې ځای شوی او کډوالو د طبي پیښو اغیز هغه موارد چې د وینما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. پلوز بیتل پارو ادا کوي چې د بلوچستان یلد د نوشکین سیمه پر لولره د پاکستان د پاوز بسونه پر کاروان بریټ کړو لسکونه سرتیره تر مرکز بلاړه ولید. د بلوچو د ازادي په خون کې پاوز پونوم د بیلتون پالو ډلې په یو بین کې چې نن رسنې ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلول په بریټ کې په بشپړ ډول لمنځه تللی دي. د بین د اداله مخې د پوزي کاروان د بسول ماسری ورستا ټول ټال نوی تنه پاوز نه تمرکز بلاوخته ده. په بین کې راغلي دي چې دا بریټ د بلوچستان ازادي بخون کې پاوس د مجید دلواله خوا شو ده. د پاکستان پاوس تر اوسه د دې ادا پر څنډ ویلي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر منرتونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعال اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، پرې پقار سوي دي، وهلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي، او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي، بل خصوص زموږ نارینهګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي، نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي. او کله چې دا مور کېږي، نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وهلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی وو.
بالکل، ما هم عمل درلوده دروځي میاس کې، نو غیر حق به ما په زنانو سیاسترو باندې لاس پورته کو. ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې دروځې مونور څوک په کور کې روزه نه دی، یقینا چې ښه کار نه وو. نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روزه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي، تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی، او ډوډۍ ده، او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي د ښځې باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا لږ اندک ناوخته شي نو ډیر بد حال اچولی وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خرابه وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان او هغه ماښام کې ټول را تیار شي. نو داسې خو کېږي نه، ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خو ستونزو سره ډېرې مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خشونت که دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي.
په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیولسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي، ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کوي بدخوی وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیری د دې له خور لور سره د سي چلند وسی لکه د نې چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچ ډول اثر بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چلور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د میما خور یو پر دې کور ته لیدای غي ژوند څنګه دی یا که سبا لړ شو مثلا د غي ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغاني څکه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري ما خپل کورانه وی چاپیریال کې د دوی فکر محدود وی چې په ما باندې راټول وی چې مثلا نن د غیما کورانه د مرمن می ده خپل غټول غوسه چې وی مثلا کنټرول هرڅه په خپل کورانه باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زو ما یعنی په دې باندې ختم باید فکر وشي دا هم دی چې لور ده کله چې خزه پر دې کور ته زینو هغه هغه ټول امید هغه دا سړی وی د په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ور سره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله د ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي وله ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې واله چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تاسو روژه نیول د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چېږي
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
ډیره خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګړم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږ دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون داسې روږ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې معتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سره داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غوي شوخي لوبي جنگ جړه خندا دا په ځینو نارینه و باندې بدلږي غوي به چون نشئی تو کې به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به دې کړی شي مېرمنو ته وایي چې ته د ماشوم نشي سنبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ نه ولې دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کار وکړي، زمونږ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وې د کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو پاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي داغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمه تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمه تیار دي. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوی دی، کله چې زما لوري دغه عملونه زما مېرمنې کتلی، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو به دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دا د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت لپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی عیسای باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 4 2 2 4 4 تربیه پرزه که چی است الله مو مال او ملگری.
دوران خار د هندارو پشان تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان شید سوزگارو پشان رو خلق نا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان چد دستور گو خمارو پشان لکچوی د چد دستور گو خمارو پشان خوت می یادی
د غرو دلارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی کی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان